پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیس بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. له اغلی لاینز سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر ښاغلی ستانکزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه شمېر طالبان تېره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکه، چشمشیر، ګاومالی او خطایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابوداود بللی دي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت وای د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلي دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالۍ آزاده کړه. اخوا په بلخ کې د میشتي شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی و
همچنان دیوای دفاعی امنیتی و دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و شل وسوال طالبان وژل شوي او شپارس ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورخلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وژلې دي او دیارلس نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وای لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پوښتنې ګروېژنې کوي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شاغلی سیارتو پرون دا خبره په یوه خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وایي د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسېږي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هېوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناتو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال په روسیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. وروسته خبر ده چې د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده د المپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د المپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بله لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یونما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر 30% پورې رسیږي.
پروست له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاله وطن و سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیرې د پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خو د دښمن ته زیان وړبي او له بلې خوا د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري تیره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بېرته نیولې دي. ښاغلي شینواري ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره شوي چې په پایله کې له 1500 زیات طالبان وژل شوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرژوبلي کې 30% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرژوبلي ډیر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. الیسا رئیس زاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي.
د خونی یکی از همبتنای ما داخل شدیم که کمک
و هیوادوال کور تن نواتو چه مرسته ورسره وکنو. خوب کور که یو کس پا مرگ و گواخلو وی وحلو و کمره ایرس خواکستا مواد پا بش پلاتو گل منز لارل. کلا چه یو کس تا ده هغا پیسی ورکو باید ثبوتی ورکلو چه پیسی درو رسیدی. من تاوان ورکر او پر موتر مودزی هم وشی دریور موتر پیشو ده موتر خیخیل منز لاری زنی زیونو کی حسه وشو چه موتر رس خواخلی.
د ملګرو ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلي چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې سړي تښتونه او نیول کېدل 80% کم شوي، په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړي تښتونې او نیونو 14 مورده ثبت شوی و. حال دا چې په دوهمه ربع کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکي خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکو تاسیساتو ته دې زیان نه رسوي. په دې اړه مو خپل اندېښنه ښودلې ده. یو ځل بیا پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصولو ته دې پابند اوسي او مراعات دې کړي. سربېره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه ربع کې 593 د لاسرسۍ محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2020 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ ربع کې لږ و، چې دا د نامنیو د ډېروالي ښکارندویي کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکي خلک د 150 محدودیتونو مسؤول ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤول طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ زما کېنو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړي. دغه غونډه پرون نوښته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان ترڅنګ یو سلو یو لسنورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځوړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 18 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
دو اوبو د زیرمه کولو دا کوچنی بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې 1 کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.8 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 1.25 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.49 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه یې خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4مه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په 3مه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحدو ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوې خپرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 1,15,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 55% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسېدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړی نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان 2 ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورئ چې د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د 15 دقیقې په 19 بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي خپریږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما ریپورت ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله وختې چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا ښکېل لورې د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ ساه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې کې نوې سپرکې ته داخل شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونې راهیسې د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې له عمله ملکیانو ته درانه تلفات اوخت دي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې په سید کرم کې د روانو جګړو له عمله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنه نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړي وایي ولسیزه وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اته خپل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ته زده کړې ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یوه ښوونکې شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یوه خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نام نه دي ښوونکي نسي کولی چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، بالخصوص د اوناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم، نه اوسم تر نور نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووزي او مبارزه وکړي او خپلو خوندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کېږي چې د مهال د پکتیا نهه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه یې د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتا خزینه خونکو په استخدام سره به خصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتا لرو، موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمرل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کېږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د ستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تېرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجي شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینا وسپنه څه جوړیږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب همدومره و. 12:30 بجې دي. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس پرون په دې تړاو په پلازمینې دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي په چینجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژلي دي. د کاپسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 12:30 بجو خواته د فاروخشا پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بېرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. او د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال به ګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې 6-6 او 6-4 لوبه بایلوده.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تموز. اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چارې هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روانې دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی؟ اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره په دې خبرې کې و چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاس ته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واورېدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کړي. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه بې پیل کو، د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزا و خصوصا در این اواخر که بنادر، اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها یک فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی تاثیرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم دیگه ایجاد گردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکن.
و دا محال هم دادی اوسپنه دی ویلی کولو فابریکه چه تاسو د ټولنې مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو، د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وایي چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو، آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوسپنه ویلې کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم تر بس فابریکات زو با هم خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو با هم در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار به این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی هایش. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم، اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بتری سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتند. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توس پین بولک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، مواد قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها، در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو، دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوصا د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاراش موږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 اویا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغې جوړلې نه خوشبختانه 10 تر 15 درشه پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 2 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظ او هم له کیفیت لحاظ ډیر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپله کور کې هم دوا ضرورت شي، نو زه اوله خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغو ته ترجیح ورکوم. نو رابه شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زه آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغه لپاره تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول
ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تا نه 9% د خام موادو مالیه او محصول دا په دې معنی چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده. الان چې باید داسې نه وي نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم معلومات را سره شته هلته 2.0% ټکس ده د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی دی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي حق اولیت ورکولی شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغه هم تعین کړی یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداری وشي. ولی متاسفانه زمونږ په بحث کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري دوی ته څه وایي مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلی دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیاته د ملکي مرګ ژوبل خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ دا مهال اوري دغه روانې جګړې بروانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي؟
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه صفه موسیه ملکونو کې پیدا شوي خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو هغه دوا وه صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نورو ملکونو سره هغه سټاک وو یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې جګ شو. ولی په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه مونږ ته چې به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دی بې دوایه نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلی مصنوعات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفیږي آی وی سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ ما چې 200 اقلامه قلمیات راته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات ولې نه حتما تاوان به وي ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي ته د وطن باندې د تولید په بحث کې بالخصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې استعمال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شاک کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکې چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی که چیرته لارې بندېږي بندرونه بندېږي نو حداقل تر درې کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیه یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نه شي.
ډېره مننه. ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان اطمینان بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سه سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سه سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب مدیسیاسات تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمانی که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشاءالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسم که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانن نظم بازار را برهم بذارن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شوه، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب، څه کول په کار دي په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول په کار دي؟ یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول په کار دي؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگي دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول په کار دي چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود او ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی می کردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود. و اما متاسفانه ببینید که این بار سقوط کرد، تمام به نظر سقوط کرد تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دا بندرونو چه سقوط کرده هلته ویلکیگی چه دا چار بیر تا عدیسه ویده که طالبان هم پکی دی مثلا سپین بولدکو پا شمال که سو بندرونو چه ونی ول دوی وای چه دا چو رز و وقفه نوروز تا دا چار بیر تا شروع سوی ریختیا هم تاسو دادمانیه چه دا دا وارداتو چار پا بنادرو که عدیسه ویده؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او رو ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش بیدی بینیم که چون وقت زمانه که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت استرار شد. افغانستان یک حالت استرار به خود گرفت، باید برنامه استراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې هیله رښتیا سم چې دا سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو ازازي صاحب تر تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمون چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي. ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک ته راوځه روان تر کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسې تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسې همیشه یو مصرفي هیواد یو. او خپل نه تنها په درملو بخش کې ځوان چې تنا په درملو کې مونږ نوې کیسه ده په اصطلاح وارداتي بولی کې مصرف کوونکو او لاس په صدقه داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور درس دي چې اوس خوشبختانه په کې فایو، ولی په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. ځوان چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسنه
بله.
چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتای کړی دی یا ښه ګاونډي ته مونږ راځي یا سره سیاسي مسایل باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایل کې باید سیاست داخل نشي یا سیاسي استفاده شوی د زموږ تجارتي روابط نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره
بل اجازه یې دغه دغه بنادرو کې چې طالبان ونی ول سپین بولدک د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواریدي د هغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس فری موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکول کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي که ما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته یو قانون لري. طبیعي خبره ده چې ته بېرته راځي او ګمرک کې بدعمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې
اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زمونږ تاسو ورونه اخلي په ټاکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي، او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي، او هغوی دپاره توکې راوړل دي، او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو دا چې
وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونې د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. ساعت 1